ستړي بشي دا مشال ریډیو دا زه هارون بچایم اوریدونکو د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبله موږ زیاتره ژوندۍ خبرونه درولې دي او پر ځای ثبت شوی او تکراری خبرونه در خبرو چې تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ټکي کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاره اوریدئ شئ زموږ اپ له ګوګل پلی او اپ سٹورا ډاونلوډ کړئ د اپریل لومړی نیټه راځي تاسو هر ورځ د مشال ریډیو دوه خبرونه ژوندۍ او نورې ریکارډ شوی هغه اوري د پیښور پر وخت مخام لشپګو تر وو او د ماخستن له نه څخه تر لسو پورې د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز پر مشال ریډیو ټکي کام او د مشال ریډیو د اپ له لارې اوریدئ شئ زموږ اپلیکیشن له ګوګل پلی او اپ سټورا کتا یا ډاونلوډ کړئ
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې غړې کې به تاسو ته ځینی ریپورتونه وړاندې کوو او سندري به هم درته نشرو. د پاکستان حکومت لخوا بې اسناد افغان سیټیزن کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د مارچ په یو دیرشمه پای ته ورسېدو. لږ وروسته د افغان کډوالو خپل هیواد ته د تللو لړۍ روانه شوې ده. د پاکستان حکومت لخوا د پریکړې افغان میرمنې هم اندېښمنې کړې دي. په خیبر پختونخوا کې میشتو ځینو افغان میرمنو مشال لیډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې جنکو ته د تعلیم اجازه نشته او هلته په زیاتره ادارو کې ښځې هم له کار کولو منع کړل شوي دي، نو له دې ژوند به له خطر سره مخامخ شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ادارې یونیسیار د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دغو افغانانو ترې تحفظ ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خالدین نیاز په رپورټ کې اورو چې د یوې افغان میرمنې په غږ پیلېږي.
د مهاجرتوب ژوند ډیر سخت وي. الله تعالی دې هر انسان ساتي. زموږ وطن کې دې الله امن راولي او الله تعالی دې هلته حالات داسې بهتر کړي چې موږ خپل وطن کې ژوند کوو. یعنی که موږ پاکستان کې هم ژوند کړی دی نو موږ داسې ژوند نه دی کړی چې ښه په آرام اوسېدلی سو. موږ ډېر سختي برداشت کړي دي په کیمپونو کې اوسېدلی سو.
دا غږ د افغان میرمنې مهر دی چې کورنۍ یې کال 1971 کې پاکستان ته کډه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مهر وي که څه هم دا پاکستان کې زیږېدلې ده، ولی ټول عمر یې دلته په ویر کې تیر کړی دی. د مهر په خبره د پاکستان حکومت وسنۍ فیصلې افغان میرمنې او زده کوونکي له ذهني فشار سره مخ کړی دي.
زما ډېرې داسې ملګري دي چې هغه ایس سي کارډ لري او هغه په سو په اول سیمسټر کې دي، سو په دویم کې دي، سو په دریم کې دي، سو اخرنی سیمسټر کې دي، چارې سرچ پاتې دي او د حکومت د دې اعلان نه پس د هغې کوم حالت دی، هغې په کوم کیفیت کې دي، هغې څومره خفه دي، دا صرف ماته پته ده. نو خبره دا ده چې حکومت باید په خپل دې فیصله باندې غور وکړي او په دې باندې نظر ثانی وکړي چې زموږ ټولو زندګۍ نه خرابېږي په دې باندې چې ته 50 کال یو ځای کې تیر کړي او تا ته بیا دا وویل شي چې یو یا دوه میاشتې سره دي اخ ټول سامان خپل راونغاړه او ته واپس خپل ملک ته لاړ شه. او زموږ په وطن کې حالات داسې دي، تاسو ټولو ته پته ده، هر څوک ته خبر دي چې په افغانستان کې په جنکینو باندې مکتبونو دروازې بندې دي. نه هلته ته کار کولی شي، نه هلته ته سبق ویلی شي، تلته هیڅ هم نشي کولی. نو هغه ټولې زندگی زموږ خواري هغه په سین باندې لاهو شي.
پېښور کې میشت افغان کډواله کاندي صافي چې د ښځو د حقونو مبارزه هم ده وایي د پاکستان پرېښودو امر افغان میرمنې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړې دي. دوی نشي کولی چې د کور سامان له ځان سره افغانستان ته ویسي. کاندي صافي وایي په تورخم بارډر هم میرمنو ته مشکلات رامخته دي. دا وایي پاکستان تیرو سو لسیزو راهسې د افغان کډوالو میلمستیا کړې ده. باید دوی دپاره دغه د واپسۍ لار هم اسانه کړي چې په عزت سره خپل هیواد ته لاړ شي.
کم چارواکي چې د تورخم دی یا اف سی دی دوی غټې غټې ټنډې لاسو کې نیولي دا خلک وهي چې دا د انسانیت او د هر سن ډیر لري یو عمل دی چې دې کې ډیر زیات به تضرر خزي کیږي د دغه د ویرې د دغه د کړاو نه ډک واپسې د ویرې خلک خپل کورونو سامانونه زړه نه کوي چې ویسي چې دا هم د ښځو په روحیاتو بد اثر کوي ځکه چې یو خو هغوی دلته بیا عادت شوي دي کور ژوند دی جوړ کړی دوی بیرته ځي او داسې ځي ته چې هغې نه اکثریت بیرته افغانستان نه دی کتلی او که کتلی هم دی شل کاله دېرش کاله په پاکستان کې ژوند کړی هغوی ته ظاهره خبر ده بیا یو نوی ژوند یو نوی ملک کیږي که خپل وطن هم دی خو هغوی نابله دی هلته یو ډپریشن سره افغانان دلته مخ دي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 8 لک کسان د افغان سیټیزن کارډونه لري. دا کارډونه د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادرا په 2019 او 2018 کلونو کې افغانانو ته ورکړي وو. پاکستان کې سباندې 10 لک افغانان د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې د مهاجرت کارډونه پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر هم لري. اسلام آباد وایي چې د مهاجرت کارډ لرونکي افغان کډوال د روان کال د جون تر 13 په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني جواز لري. یو افغان زده کوونکی چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته ویلي څوک هم په خوشحالۍ خپل هیواد نه پرېږدي د مجبورۍ نه کډوال کیږي. افغانان هم د مجبورۍ څخه پاکستان ته کډوال شوي دي ولې دلته هم ژوند ګران دی. دا وایي ډېری افغان جنکۍ دلته د زده کړو لپاره راغلي دي. کچاري پاکستان حکومت دوی خپل ملک ته ولېږي نو د دوی د زده کړو عمل به ودرېږي.
طالبان ښوونځی همدارنګ ترڅنګ پوهنتونونه د نجونو په مخ بند کړل. دوی مجبور شو چې کډوال شي راشي پاکستان ته یا ایران ته لاړ شي د خپل درونو خویندې تعلیم د خاطر. اوس ټول نجونې لګیا دي سکول ته ځي او یونیورسټي ته ځي خو دوی چې بېته لاړ شي نو بېته هماغه د صفر نه شروع کیږي. نو ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره افغانان مخامخ دي اوس مهال او همدارنګه ډېر زیات په ټینشن کې هم دي. ډېر زیات کورنۍ سایکولوژي حالت سره مخامخ شوي چې اوس مونږ څه وکړو. دلته دوی مونږ نه پرېږدي هلته لاړ شو هلته زموږ د ژوند د زندګي امکانات نشته دي.
بلخو په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د اپریل په 8 مشال ریډیو ته ویلي کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نه پس شپږ لکه پورې افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي چې پکې زیاتره هغه خلک دي چې هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دی وایي د پاکستان حکومت نه هم خواست کوي چې دې کډوالو ته تحفظ ورکړي.
یو این ایس سی آر په 2021 کې یو ګلوبل ایڈوایزری جاری کړی و او ټولو هیوادونو ته دا خواست کړی و چې افغانان بلته افغانستان ته مه لیږئ ځکه چې هلته کې چې کوم حالات دي هغه آیډیل نه دي هغه انسرټن دي او ځکه چې په افغانستان کې چې کوم هیومن رایټس یا د هیومنیټیرین هلته کې چیلنجز دي نو دا خلک نشي کوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. خاص کر د زنانو چې کوم د تعلیم یا د کار یا د فریډم هلته کې کوم ستونزې دي نو دغه زنانه دلته داسې نشي کولی چې دلته نه دی بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا خواست کوو چې دغه افغانانو دلته سپورټ وکړلی شي او دوی بیرته افغانستان ته نه لیږلی.
د کال 2023 په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بی اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 13 په خپل خوخه د وتلو ویلی ول. د هغه کال د نومبر له لومړۍ راهسي له پاکستانه د بی اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی. وس یو واری بیا د اپریل لومړی راهسي د افغانانو خپل ملک ته د لیګلو لړۍ پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان غږ کړي چې افغان کډوال دی په زور له هیواد نه وباسي او په خپل خوخه دی ورته د ستنېدو موقع ورکړي. خو د پاکستان وفاقي حکومت دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پېښور های کورټ وکیلان وایي عدالتونو کې د التوا یا د سند ښکار مقدمو د زر فیصلې لپاره ضروري ده چې هلته وکیلان سرکاري غیر سرکاري ادارې او نورې اړونده محکمې د عدالت سره مرسته وکړي. د پېښور های کورټ په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم د 2015 کال د اپریل تر اتمې هلته 30,000 نه زیاتې مقدمو اورېدنې ته په انتظار دي. تیر کال دغه شمېرې 30,000 نه زیاتې وې، خو وکیلان بیا وایي د هایکورټ د ججانو شمېره زیاته شوې ده او د دوو کلونو راهیسې هلته ټول کارونه کمپیوټرایزډ شوي دي. نو له دې سره په عدالت کې د ځنډ ښکار مقدمې هم فیصله شوې دي. دوی وایي هیله ده چې په څو میاشتو کې به د ځنډ ښکار نورو مقدمو فیصلې هم راشي. په دې اړه د شانواز ترکزی دا رپورټ اورو.
پېښور های کورټ کې د 30,000 نه زیاتې مقدمې داسې دي چې لا هم پکې اورېدنې روانې دي. د پېښور های کورټ په ویبپاڼه د لیکل شوي معلوماتو سره سم دسمبر 2023 پورې د دغه شان مقدمو شمېره 38,000 وه، او همدغه کال په دغه عدالت کې 26,000 نه زیاتې نوې مقدمې عدالت ته وړاندې شوې وې. دوی دا هم لیکلي دي چې همدغه کال یاد عدالت 28,000 او 6,500 مقدمې هوارې کړې هم وې. د پېښور های کورټ د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم د 8 اپریل پورې دغه عدالت کې 30,000 مقدمې پرتې دي. د دوی د معلوماتو سره سم د 9,500 نه زیاتې مقدمې داسې دي چې ورته د عدالت ته سپکاوي مقدمې ویل شي، هم یاد عدالت کې اورېدل کېږي. د هغه مقدمې دي چې عدالت پکې په تیرو وختونو کې فیصلې کړې وې خو سرکاري او یا غیر سرکاري محکمو نه دي منلې. ازوی امداد خان د پېښور د سپریم کورټ وکیل دی، هغه په دې موضوع د مشهد ریډیو سره خبرو کې وویل عدالتونو کې د ججانو کموخت و وروستو نوي ججان وګمارل شو، نو دغه تر کېدې شي چې دا ستونزه هواره شي
چې ججان کم مخکې اوس کم ریکروټمنټ شو نوي ججان رالو دې سره به دا مسله یو حل شي. نمبر 1. نمبر 2 دا دی چې اکثر کم دنګ مقدمه دي دا وګدي کې په دې باندې چې لیګل کم پروسس ته کم عدالتي چې کم انصاف وهي اقول او طریقه دا هغه به فالو کوي. داوا شو بیا جواب داوا شو بیا د هغه چې ایویډنس ته ایویډنس ته بعد چې بیا فیصله راځي، او په دې کې چې سلیکون از وی سمنس کې پکې دغه وی نو هغه برابرول د پاره عدالت په ټایم ورک بل دا دی چې بازو کا زمونږ چې کوم وکیلان صاحبان دي ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کیسونه وی آؤٹ سٹیشن کیسز وی بازو وخت کې یو موجود وی بل نوی موجود دا غیم کې دیشي
مور کې چې عدالت ته کوم سیاسي کیس را شغه په سبب باندې لګيږي او قبل بیا داسې دی او کې تر شي چې یو فرق کې ټایم ډیر لګيږي.
بالکل هم دا سی کیږي پرایورټی باندې دا سیاسي کیسونه دغه کیږي ډیل کیږي څنګه چې په سپریم کورٹ کې دی او کنسټیټیوشنل بینچ بیل کړو اپیلټ بیل کړو کنه نو پاسیبিলিটি دی چې دلته کې په ہائی کورٹ سکم دی دا کارونه کی او دې سره چې دی نو کې دی شي چې دا چکم تاسو او تاسو چې سیاسي کیسونه نو دا به بیا اٹومیټیکلی به بیل د دې به بینچونه بیا غو به ډیسایډ کوي او هغه سره به بیا دی چې په نور کیسونه باندې فرق نه ورږي. تاسو بوس کتلی وی دا سپریم کورٹ په لګه موده کې دومره زیات کیسونه لری کړل. دلته کوم ولا دوی دا دغه جوړ کړی دی چیرې سمرا چکم ځاړه کیسونه دي هغه پرایورټی باندې لګي او هغه کوي خامخا کوي. یوه وروستو دوه درې میاشتې کې مو قتل چډیو خلې چې دینو پندنسي زمغه های کورټ مباصله
دا سم پکې وی چې حکومتي ځینی ادارو چې هغه عدالت ریسپانس نه ورکې دا غي په نوټس باندې جواب نه جمع کړ.
بالکل زمغه چې دینو چکنګ دلته کې د حکومت خلاف کیس راشي دا هغه د پاره بیا دا وی چې تاسو به د هغه کمنټس جمع کوئ. کمنټس کې بعض اوقات لیتو لالو شي لګ ډیلی وشي خو هغه دا دی چې کورټ بیا پرېشر ایس کوي مطلب جرمانې هم لګولې په دې باندې ڈپارٹمنٹ چې کنه هغه لایک ڈس لایک په پالیسی باندې روان یو هغه پکې لګ ډیلینګ ټیکټس کوي.
په خبره کورټ کې اوس وخت کې تقریبا د 900 نه زیات د عدالتي فیصلو د نه منلو خلاف توهین عدالت کې سنم جمع شوې دي. د ادارو لخوا هم د های کورټ فیصلې نه منل دم د عدالت په دې امور کې داسې خونې دي چې پکې خند دي چې دا کیسونه پندنسي مور سر زیاتې کېږي چې عدالت به لازم خپل توهین عدالت چې کنده کانټه په کورټ باغی باورې ده نه کوي باغی باندې
دا تقریبا 900 نه زیات کیسونه چې دي هغه کانټمپټ اف کورټ راته دي. اوس دا اتیک شاه صاحب جن چیف جسټس سالو د دې روزه کې تقریبا یو اندش پک سو کیسونه ولګول کانټمپټ اف کورټ په یوځه باندې او هغې کې ټول ته وی چې راشي تاسو په دې باندې وګورئ. نو د کانټمپټ اف کورټ خودو نوې پروسیډینګ نه دی آی کې خدا دې چې ته عدالت فیصله دی ولې نه منلې یا خو فیصله دی چې نه منلې قصد نه مدند نه منلې راشه تاسو خلاف چارج کوو کیس په ختمو او یا دا دې چې تاسو راشه مله اور روړې چې دا مون کړی دی امپلیمنټیشن شوی دی. نو دا به انشاء الله چې کې دي شي که یو دوه دغه کې وشو نو دا کانټمپټ اف کورٹ تاسو خبر سي ده چې ډپارټمنټ سي دي نو هغي د عدالت په فیصله باندې بیا کینی او بیا یو نوی دغه شروع کی چې جی عدالت خدا ویلی او د ندی ویلی او د عدالت مطلب دا او دا عدالت خو سټیټ فارورډ تاسو خبرو کی چې دا دتی د دې سړي د رائټ جوړی کی د امپلیمنٹ نو تاسو چې دی نو دلته کې پکې دوباره دی کله وی منګه پکې های لیول کمیټي کې نو لو کله وی چې منګه دې باندې ډیسکشن شو کله وی منګه وکیلانو اوپینین واغستلو دا دسی دی نو دا زیاتې دی
حیثیت دی ډیر سینیئر وکیل تاسو په خپل سپریم کورټ تمځه های کورټ تمځه زه تر کومګه وګورم په دې تانو کې منګه کتلې وی چې په یار په یو کس باندې وکنو شاید هغه ته سزا ملو شو په درې یا په سلور دی وکنو هغه کې به شک په بنیاد شاید ټول بری هم شي موږ دلته داسې خو باندې چې کینی منګه په بازو کې سونه کې عدالت کې چې کوم جمع کیږي نو پاغه کې هغه ریسپانډنت ډیر زیات وی ځینی وی چې هغه ریپلای جمع کوي ځینی داسې وی چې هغه به ریپلای جمع کولو کې دغه ریسپانډنس چې کوم دی پټیشنر نه ریسپانډنس هغه کې کم په کار وي تاسو وکیلان ته مشوره ورکړي
خبره سره صحیح ده چې کله هم زمونږ یو پټیشنر رالو عدالت ته او هغه لیست اف ریسپانډنت زیات وی نو پای کی کورٹ هغه ته وای چې د کیسه چانه ریلیف غواړي سپکې پروفارما ډیفندنت پروفارما ډیفندنت داسې دی چې یو سړی دی هغه خپل سینیئرټی چیلنج کړه او هغه چې د کنه غندور په کې پدې پارٹی کې چې سبا د هغه رائټ دغه نشي وایلیټ نشي نو پروفارما ډیفندنت هغه بیا وتی چې جز دوی نه څنګه غواړم او زما چې د کنه د دفتر سره کار دی هغه د مالک کمنټ سره چې هغه په کې کمنټ تور کی او هغه کمنټس باندې چې دی نو بیا کورٹ فیصلو کی چې کله کورٹ وګوري چې چا چا ضرورت شته چې چا رائټ په افیکټ کی هغه نوٹس کی هغه بیا روغوري یاد هغه نه کمنټس کال کی ادروایز دا چې بیا نو پراپر د سپری دی
د پیښور های کورټ د ججانو شمیره د یادې پهلنی تر مخه یی وښتا نه ججان بیا د پیښور های کورټ سرکټ بنچونو لکه سوات ایبټاباد او پوبن سرکټ بنچ کړي چې هغه ځای کې نږدې د دغه زلو د مقدمو اوریدنې کوي فضل شاه مومن یو بل وکیل دی هغه مشال رته ول شاوخوا دوه کال وړاندې های کورټ کې د مقدمو د اوریدنې چارې توندې شوې ول د ججانو د شمیره د زیاتې دو سره هم هغه مقدمه چې تیر کال اته دیر زره وي اوس وخت کې درویش زرو تر ټیټی شوې
څوک چې لاندې عدالتونو تعلق دی نو ظاهره خبره ده چې خو زیات ایشوز په هغه کې دی چې هغه دوه کسانو منځ کې انډیویجوال کیپاسټی کې هغه مسلې وي د یو کس ته بل کس سره د گاونډي سره د خپلوان سره د ماما سره د نیکه سره د ایون په خپل کور دننه مسلې وي مختلف نو خو هغه چې انډیویجوال مسلې دي خو به د بر عدالتونو تعلق دی نو کوم بر عدالتونو کې وګورو نو هلته زیاتې مسلې داسې دي چې هغه حکومت او د ملازمینو یا د حکومت او د عامو خلکو په منځ کې دي نو زما په نظر باندې په بر عدالتونو کې دغه مسلې زیاتې دي او دغه وجه ماته چې کوم ښکاری نو غو خدا را چې کوم د ګورنمنت مختلف ډپارټمنټس ادارې دي هغه خپل کارکردګي خپل کار نه کوي نو هغه مسلې بیا خلک مجبورون عدالتونو ته راوړي نو کوم غو کوټ پسې باندې ګورو ته ما په خلک باندې ټول نزات کې څونه پکې د ګورنمنت او د سرکاري ملاتمنو مسکري
تاسو په پټ باندې داسې کوم ځموري ورځي کې د اسوسییشن
نو چې کومه پندنس ده هغه په حوالے سره بعض وخت کې څونه د وکیلانو صاحبانو په وجه باندې د لیکيږي هغه نه پېښ کیږي یا کیس نه زیر خلې مختلف وجوهات یا نور مختلف ټکنیکل وجوهات یا خبرې وي نو زه هم که دغه حوالے سره د بار چې کوم دی د هغه رول ستري هغه په دې کیسونو پندنسي کومول کې په دغه دغه سره کار کول هي چې وکیلانو صاحبانو ته چې به خپل کیس تیار وي خپل کیس ته پېښ کیږي او پټای باندې خپل کې سنا کوي
په پیښور های کورټ کې د بشري حقوقو سل یا څنګه هم خپل عملیات کوي دغه تل ګڼ خلک د خپل حقوقو د پر درخواستونه لیکي چې عدالت پکې هغوی ته انصاف ورکوي دغه څنګه شمیرو تر مخه د 2014 نه تر د پروس کال دسمبر پورې 28000 او 800 نه زیات درخواستونه دوی ته ورغلي چې هغه کې دا وخت یو سل او دوه درخواستونه د اوریدو په مرحله کې دي نورې هوار کړي شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي چې د پنجاب د سبزیانو او میوو پرتلا دوی په خپلو حاصلاتو هغه عمره ګټه نه اخلي لکه څنګه چې د سوبې زمیندارو ته رسیږي. دوی وایي چې هلته زمینداران سهولتونه سمه حکومتي پالیسي لري چې په بنسټ یې کروندګر د دوی مخکې خپل حاصلات بازار ته راوړي او دوی له تاوان سره مخامخ شي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سوبې کروندګرو ته د سهولتونه ورکړي سو دوی وده وکړي او خپلې زمینداري پرېښودو ته مجبور نه شي. خو د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې کروندګرو لپاره سهولتونه موجود دي او زمینداران کولی شي چې ګټه ترې پورته کړي. په دې اړه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د صوبې د زمیندارو مشران وایي چې یو خو حکومتي پالیسۍ او بل د زمیندارو بازارونو یا مارکیټ ته رسایي او د دې ناپوهې له وجې د غټو تاوانونو سره دوی مخ دي او فصلونو باندې کړلې ټوله خواري تاوان او ستړې د دوی ضایع ځي ځکه د خرچو مطابق بیا بازار کې ریټ یا نرخ نه کوي. د زمیندارو د سازمان په سوابه کې مشر لیاقت یوسفزی په دې بابله مشال لیړو ته وایي
تیر سوخنه د زمیندارو مختلف فصلونه بیا خصوصا سبزی چې دي چې هغه کله مغې تیاری کی او مارکیټ ته ورسي نو په مارکیټ اغه تا نرخونه نه ملاویږي او دی وخت د ډیر وخت نه چې مونږ ګورو نو په مارکیټ کې د مختلفو سبزو چې پاره کې کبزرته وای ما چې کدو کوفي مثال مونږ ورکو کدو ټماټرو مثال ورکو کدو آلو مثال ورکو کدو ټماټرو یا د بینډو مثال ورکو یا د نور مختلفو سبزونو نو د ټولو سیزونو نرخونه چې دي نو دا ډیر زیات کم زمیدار ته دغه نرخ په مارکیټ کې ملاویږي او دغه په وجبان زمیدار د ډیرو زیات ستونزو ښکار دي او خصوصا د سبزا زمیدار چې دي نو دا بالکل په نقصان کې روان دي. بنیادی تور د دې ټولو سیزونو هغه بنیادی وجه چې مونږ ګړو نو لاول خو ریاست د دې ټولو خبرو ذمہ دار دی چې داسې یو نظام او داسې یو پالیسی زری پالیسی جوړه کی چې پاغه کې د خپلو زمیدارو او د خپلو کاروندګرو غوښتنې مفادات او تحفظ کی. بنیادی طور په پاکستان کې پوزیشن دار دی چې تاسو د 1300 نه ګوره چې هغه زمونږ کې مختلف فصلونه دي او که زمونږ مختلف سبزی دي خو پاغه کې زمیدارو ته ډیر زیات نقصان کیږي حالانکه زمونږ دلته کې په مختلفو سبزو فصلونو باندې کم لګښت کیږي زمونږه کاسټ اف پروډکشن کیږي نو ډیر زیات شوی دی او زمیندارو ته خپل د مهنت معاوضه نه ملاویږي نو داغه نه پس بیا زمینداری چې کوم له هغه فیل کېدو طرف ته ځي او داغه اثرات مونږ وینو چې ډېر تیزا سره زریزم کې دا په هاوسینګ سوسایټیز کې په کورونو کې او د سیمټو د لاندې کېږي.
نو مولوی د زراعت پالیسی په حکومتي کچه جوړ کړل شي چې کوم ځای د کوم فصل لپاره سم وي او څومره مقدار کې کرل پکار دي.
بنیادی ضرورت په دې ملک د دې خبرې ده پکا کومګه دا غواړو چې مونږ د ملک د ترقیو کې خصوصا کروندګر او زمیندار د ترقیو کې مونږ په خپل کور کې په خپل سبزو او غلو په سیزون باندې برابر شو فوډ سکیورټی دې دلته کې انشور شي نو دا به لازمي چې موږ به نوې خپل زری پالیسۍ جوړو او پاغه کې د ټول نړم به خبر دادا چې موږ کراپ چې کم دنو زونینګ کو او موږ چې کم دنو دا وګورو چې کومه علاقه د سبزو لپاره خدا کومه علاقه د میوه علاقه د کومه علاقه د نور فصلونو د پکار دادې چې هغه د ملک پسته ستبانه کې د شوبې پسته باندې یو د زلو پسته باندې پکار دې دا موږ زونینګ چې کم دنو وکړو نو دې سره به دا وشي چې ټول نړی ستونزدار چې یو کال د یو فصل یا د یو سبزی نرخ راشي نو بل کال باندې په ټولو علاقو کې خلک هغه په یو وخت باندې وکړي او ټول سبزی په یو وخت باندې راشي او چې مارکیټ ته کله په زیات مقدار کې په یو وخت باندې سبزی راشي نو داغه نه بیا چې کوم هغه میډل مین دی یا اړتیان دي نو هغه بیا غلطه فائده دالي چې زمیدارونه هغه سبزی چې دي نو هغه په کم نرخ باندې غوالي او بیا چې کوم نه په هغه کې خپل سرمایه کاری وکړي او هغه په کولډ سټوریجز کې او په نور ځایونو کې هغه کیدي او بیا په مارکیټ کې هغه په ګران نرخونو باندې خرڅي.
بیا د زمیدار د سازمان یو بل غړی شوکت خان وای چې باید د گاونډي هیواد افغانستان سره پوله په مکمل توګه د تجارت لپاره خلاص کړل شي او بهر هیوادونو ته هغه سبزیان ولېګل شي کوم چې دلته ضرورت ته سیوا وي نو زمیدار به ورسره په مالی توګه ډیر خوشي.
زمونږ د مین وجه چې کوم دا د زمونږ مارکیټینګ مسله ده. مارکیټ مسله دا ده چې زمونږ سیز په کار دا دی چې هغه په هړومبه خو په عالمی سطح باندې هغه له یو دغه په کار دی د حکومت د طرف نه نن سبا ما خپل ولید لکه زمونږ تیر شوی په غاڼو ورځو کې ځلته یو کسان واغی ګوړه مړه واغستل او ویلې غره دوبۍ ته نو زموږ چې دغه سیدا سبزیانې زمونږ بار ملکونو ته روانې شي خاص کر لازمن چې هغه د زمیدارو باندې او په دې سبزو باندې غټ اثر لري نو هغه زمونږ د کابل بارډر دی چې د سبزو د سکار چې هغه د لګ ورځو سیس دی خرابې ګنزر دغه کوي کنه هغه ډیر وخت نه پاین نو هغه د پاره مونږ له غټ پ پروگرام د کابل بارډر چې سو پورې زمون کولاو نه راغی سره کولاو دې خو چې دای تر پورا د غوشي تعاون شي چې هغه د دې نه واړول شي نو زمون سيزونه بدلتا ریټونه خلکو لور کې
دی وای رسای پکار دا بازارونو ته هم او د لپاره سړکونه او ترانسپورت ضروری دی ځکه ته پنجاب سبزیانه د دغه رسای او خو ترانسپورت او سړکونو لوجي چکل داغي میوه او سبزیان راشي دلته ډېر لوی او لوړی بای لري او چکل زمون دا سبزیانه بازار یا مارکیټ ته راشي نو تاوان خرسيږي
بل خبره دا ده چې رسای پکار دا چې هغه خپل زیتا هر یو سیز اورسي و د پنجاب کې چې سین نو هغه ټول مونږ ترازی هغه ډېر خپې سي کغه مې ناراضي زمونږ او د بدقسمتی دا ده چې زمونږ او د پنجاب سیزونه هغه اخیری لاست اخیری وختونه شو زمونږ دا نوی پسلون راولې ګل کزه بتا ته اوس مثال درکم چې زمونږ خټکه دینو دا لاندې لګیدل هغه سند او پنجاب به مثال مخکې ولګي هغه مارکیټ کې ځان لازم پیدا کې پیسې مو کې زمونږ دا چراور سی نو دا خو هغه ډب پروت اخیری سیزنی او زمونږ دا نوی راولېږي نو مارکیټ ډاون کې مونږ ته
زمیدار لقت یوسف زیوای باید اړوند سیمو کې د زیات کرل کېدونکو سبزیان لپاره پروسیسنګ یونټ یا صنعتونه ولګول شي چې کم زیات کیږي هغه یا ذخیره کوو او یا ترې نور خوراکي توکي جوړو
کوم مختلف سبزیان دلته کې پیدا کیږي او دا چونکی زراعت دلته ترقی کړې ده نوی ټکنالوژي راغلي دي هایبرید تخمونه راغلي دي ورټیکل یعنی چې په برخي جي هغه ټماټر او نور مختلف سبزیان راغلي دي چې راغې نه پس دغه سبزو پیداوار چې دینو دا ډیر زیات شوی دی خو زموږ بدقسمتی دا ده چې زمونږ دغه زیات پیداوار د پاره موږ سره څه پالیسی نشته کومنګ دا مختلف سبزو یا د میوه یا د نورو فصلونو چې مختلف علاقې دي او په هغه کې دغه متعلقه سیزونو په والا باندې پروسیسنګ یونټ او دغه جوړ شي چې کومه دغه ماشينري جدید کې دي چې هغه علاقو ته وړي شي د پیکینګ سہولت وته دغه شي حاصل شي او بیا خصوصا مونږ د کوالټي د خپل مختلفو فصلونو او سبزو خیال وساتو او غیبنه د زاریات او د سپری خیال وساتو نو دغه سره بداو شي چې دغه مختلف قسم سبزه یا فصلونه چې هغه د مارکیټ دغه نه سیوای د ضرورتونو نه هغه مونږه پروسس کول شو دغه نه مختلف سیزونو جوړول شو دغه پیکینګ کول شو او دغه د ایکسپورت چې کوم دنو د پر لارې چارې چې کوم دنو دی وخت دنیا کې موجود دي خو چونګې دلته کې باقاعده نظام نشته نو د ایکسپورت د نشوالي د وجې د زونینګ د نشوالي د وجې د زری چنګ یونټو د نشوالي په وجه باندې زمیدارو ته ډیر زیات نقصانات کیږي او بیا د ټول نلوي خبره دام ده چې دی وخت زموږ په ملک کې معاشي بحران روان دی دغه په وجه باندې د اکثریتي چې کوم آبادی لري چې هغه د غربت د لکیر نه بیا پرې وته ده یا وسره نږدې ده نو دغه قوت خریدم د تیر څو وخت نه موږ محسوسو چې کم شوی دی نو دغه په مارکیټ باندې هغه اثرات چې دی نو هغه ډیر خراب روان بیا بل مسله دار چې دلته کې زموږ د مارکیټینګ یو پراپر نظام نشته
یو بل زمیدار رضوان الله وای چې موسمي اقلیمی بدلون هم زمیدار او د دوی کروندو او فصلونو ډیر اغیزمن کړی دی او باید حکومت په دې اړه هم پاملرنه وکړي
دا د موسمي کمی تبدیلی راغلی دی دا زیات نقصان زمونږ د خیبر پښتونخوا زراعت ته دی زری فصلونو ته دی او موږ مسلسل دا خبره خپل مرکزی او صوبایي حکومت ته کوو خو هغه دې طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي او موږ په دې خبره باندې د خپل مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت د هغه پالیسو غندنه کوو کمی د موسمي تبدیلی په بنیاد باندې کم ډونر چې دوی ته کم فاندینګ کوي نو هغه دې د ملن هغه خلکو ته د نقصان په بدل کې چې کوم نقصان دا وی وشي زری فصلونو هغه ته نه ورکوي بلکې هغه نور هغه په غو باندې ایونتس په بنیاد نور د بیزای خرج کی خو دغه د بیزای خرج نه کی او دغه اس پیدا مختلف کمپاین بار ناراضي د موسمي تبدیلی او حواله سره چې دغه مخنیوي وکي یا دغه کم منفي اثرات هغه په کم کړی شي موږ د مرکزی حکومت نه او د خپل واکمن نه دا مطالبه کوو چې زراعت د ملک او د قوم بنیادی معیشت ایکایدا نو د دې لپاره تاسو ته توجه ورکړئ
زمیدار شوکت خان وای چې حاضر وخت کې په فصل کرلو او د دې په خصمانه کم خرچه کیږي هغه بیا نه راسر کیږي او دوی مجبور وي چې په تاوانونو د هر څه واپس بازار کې خرڅ کړي
دا کم پوزیشن چې روان دي نو په دې کې د زمیدارو لپاره غټ نقصانات او غټ خبرداري چې دورا دلته دي معمولی نه معمولی سیس چې ته علي کنه یو کانال ځکه ته بنډي کوي داغه توخه مو داغه خزمانه او داغه ارسه دون دي چې کم از کم په زورګونو روپو کېږي نو چې په زورونو روپې په هغه باندې په لګ ځای باندې دون خرچه ده نو کم از کم اوس هغه کې ګوره داغه د زمیدار خوراک څخاک دی غم خادي ده د دې نه ټول ارسه د دې نه دی کنه نو چې هغه دلته دا پوزیشن چې ته په خرچو کې وکي خډبلو کې او بیا داغه انکم نه نو مجبورن باغه سړی خلک پرېګ دی لکه زیات تر بز ته دا خبر وکم چې دلته خو عام خلک چې کوم دي زمیداران دي زمیداران داري چې په مثال یا چا په اجاره نیولې دی یا چا په نیمه پټه نیولې دی اجاره نن سبا کم حد ته ورسېدلې
نو وړوای د زمیدار خپل کې اتفاق او یوالي نشوال لوجه هم دوی توانونو او جانونو سره مخ وي، ځکه چې کله دوی یو موټی شي نو بیا په حکومت هم او په ادارو او په شخصي کمپنو هم خپل خبرې منلی شي.
دا هم زموږ لکه د دې خپلو زمیندارو غلطیانې داري چې یو په یو ورور ورزي بل په بل بل زموږ اتفاق نشته. زمونږ مثال د هر چا خپل د دکاندار د کپنۍ والا چې د زمیندار په سیزونو باندې چلیږي به زوالو چې ماچس کپنی شوله نو هغه یو ماچس کپنی د دې زمیندار نه چلیږي، د هغه یو اتفاق یو یونین شته. زمونږ هغه زړه معامله او زړه د غره روان دي چې هغه ګوړه ده په 2009 کې په 2018 کې په دغه 14,000 او 15,000 او 25,000 کې و، نن دا 2025 دی هم هغه ریټ
دی. دوی وایي چې کله چینی غنم یا نور سبزی کم شي نو واکداران یې د بهر هیوادونو په لوړو بیو راغواړي، خو چې دلته کله زیات شي نو بیا یې بهر نه لیږدوي. کوم چې نه یوازې د ملک لپاره هم بلکې د زمیندار لپاره هم ګټه راوړلی شي.
لکه اوس به مونږ واخلو د غنمو چې کله دی نو غنم زمونږ چې زیات شي نو زمونږ ملک له پکار داري چې بهر یې ولیږي، کله چې کم شي نو دا غټ خلک چې کم دی د خپلې پیدې لپاره بار نه سیزونه راغواړي که هغه ارسه وي. نو د بار لپاره چې تاسو دونه تکړه وي د بار نه سیزونه راغواړي او دلته زمونږ په زمیندارو اثر ډېر زیات غورځي، نو پکار داري چې دا سیزم تاسو چت کوي، دا سبزي شوه مثال ار یو سیز شو د زمیندار او دا تاسو د دې ځای اوچت کوي والی هلته یو سی، نو په دې باندې به زمونږ ملک ته به بهدم ډېر وي، انکم او د غبم پې راځي. خو زمونږ د پاره څوک دي څوک خبر وکي؟ اسې وایي چې د زمیندار او زمیندار د ریل کې هډي دا خو صرف په نوم ده، نورو ته د چام نشته پام. څوک هم دیله د ترقۍ او دیله د دغه سوچ نه کوي چې دا د بهر ملکونو ته ورسي، د ټولو نه خواږه سبزي د ټولو نه خوند ذائقه دار سبزي فروټ هر څه دا د پاکستان دي.
دا ټول زمینداران په دې خبره یووالی لري چې زمینداره کې ګټه پر ځای تاوانونه لوجي ټول خلکو د قرض مکه په ځای ودانې او بلډینګونه جوړ کړ او وجه د هغې نقد ګټه ده. شوکت خان زیاتوي
منصوبه بندي نشته چې په 400 کې دا شی یو زمیندار کړي، بیا په کدی کې دا منصوبه بندي نشته چې تا لک لګ لګ دا سیزو کرا ور لګ کدو کرا لګ کرېلا او کرا لګ پاتینګړو کرا لګ مرچکه او کرا لګ بلو کرا نه ټول خلق به دا قز لګ زبر تا ته دیزل لوي چې دیزل لا تماکو زما په خپل ذهن باندې دون ډیر دی کنه چې هر سړی تماکو تر واړو سبب دا خلق چغه وای چغه به وای ځکه تاسو اګریمنت نشته توري تماکو کوي ګینه خلق ټول اهم ګورا پراپرټي شوې پټي هر سلاړ بس ته ګورا دا د دې سبزو او د غنو او د تماکو په پدې کې کرل کېده نه نغه ټول ار اړخ باندې چې روډ په کم ځای تللی دلته وګوره پراپرټي شوې ده او دا به ډېر غټ نقصان پیدا کیږي. خو څه موده بعد اب د ملک ته به لکه بیا په خپله خلک به بیا لکه سیز به نه ملاویږي ځکه چې هر څه پراپرټي شو.
بیا په دې بابل د کر کروندې محکمه او خیبر پښتونخوا حکومتي او د زراعت وزارت چارواکو وار په وار دا خبرې تکرار کړي چې زمیندار لپاره دوی جدید مشینري او دغه ډول تربیت یو شمېر موقع هر کال لوړي او دغه زمیندار کولی شي چې خپل خپل ضلعو کې د زراعت دفترونو ته ورشي او جدید مشینري تخمونه او سرې خورې په ارزانو بیه واخلي او کسان کارډ هم دې غرض لپاره دوی ورکړی دی. بیا دوی دا هم ورته ښایي چې څرنګ دوی پیداوار خو او زیات کړي او بیا دغه زیات او معیاري فصلونو لپاره ځاله مارکیټ څرنګ پیدا کړي او د دې سربیره د زیاتو فصلونو کېدو په صورت کې دوی د دې نه نور خوراکي توکي جوړولو لپاره انتظامات راتلونکي به وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د ژوند د هر ډګر په شان ټولنیز رسنیو په پښتو ادب هم ژور اغیز کړی دی. ځینې لیکوالان، استادان او صحافیان وایي چې ټولنیز رسنیو پښتو ادب ته وده ورکړې ده. نوې لیکوالان یې مخې ته راوستي دي او خلکو ترې ډېر څه زده کړي دي، خو ځینې بیا وایي چې ټولنیزو رسنیو د ادب معیار غورځولی دی. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ایکس یعنی پخوانی ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ او د واټس اپ د ګروپونو پر وجدو سره د ژوند په هر ډګر کې ډېر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی. ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلی دی، خو ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډېر مهم رول لوبولی دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډېر بډایه نه وو. او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګټ کې پښتانه دي او غلاده به سره یله پښتو سره علاقه لري دا غوی پیونه یو حواله باندې یو لبل سره ربط او تړون پیدا شو. دا کیسه هم پکې وسوله سي د ادب معیار باید سي په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پښتنې راپورته سولې مګر لدې سره سره دا سوالونه هم راپورته سول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویا باندې هم سي د شعر معیار باید سي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سپاره کې د پښتني ټولنې کما حقو نمائندګي سوي دا غ کړوړ باید سوي. نو دا دویم لاستر اورنه د زما په خیال په خو به خلګو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو نو د فیسبوک لره تاګه سره یا د سوشل میډیا لره تاګه سره یا د پښتونوز ځوانانو هغه ته د رسیدګي په حواله باندې دا وصول چې کڅوک سرکه کوي او دانسته کوي نو دا غ بربند کېده خو یورنګ ادبي دیانت ته نو هغه خلق به بربند شوی غیر دا غوی ته به توانم رسیدلې. خو په مجموع کې زما په خیال باندې صداي او مثبت خبره هم منست راغله د اختلافات او د غسیدي دا به ممکن فطره شخصي سطح یا سویه پوری راپورته سی او هغه به یو ادبي بڼه پیدا کړي چې بل اخر به پیدا کړي. خبره تر سوشل میډیا پورته روانه ده او موږ چې په کوم دور کې داخلي جو یا داخل خو یو هغه ده مصنوعي ذهانت دی کنه. نو د مصنوعي ذهانت له لحاظ زخه خو اوس خلق دا کولای سي سي فکر یا خیال له سره کپ یو داسې ابتدایي شکل کې وي خودی سي و ای آی ته د غور کې نو هغه خیال سي دی هغه ته یو منظم برخه بڑا مرکول کېدای سي. زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې مشته دا پښتنې ډېرې مهمې ایسي آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې دننه له مصنوعي ذهانت څخه کار واخلو او کې اخیستلای شو نو تر کومه حده یې باید سی واخلو. نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی خصوصا د پښتو ادبیات په حواله باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپیژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپلو معلوماتو تر مخه تر 30 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 80 میلیونه ښایي. خو که د ملک ټولې آبادۍ ته وکتل شي نو دا شمېر هم لږ دی. په سوابۍ کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزي د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د رزق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب دپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته کوم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ یې ورسره وکړو او ظاهره ده چې کوم خبره دغه چې کوم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدوده وای د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کوم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونه او رواجونه دغه ټول څیزونه چې مونږ ګورو نو زما په خیال زه خدا فکر لرم چې دا یو خ یعنی فائدہ رسولې دا وردا ګټه و تر رسولې دا او دا ډیره ګټه ور دغه دی. پاتې شو د معیار خبره د دغه نو هغه خدا د شه د ظاهر د هر سیس چې کم دین او هغه مثبت او منفی اړخ وی او بیا د هر ادارې یا د هر رسنې دغه چې کم دی دا خپل اوم یو معیار وی مطلب دار شي یو ادارتي کنټرول وته ویل شي ار شي ظاهر ده شي د مختلف ذوق او شوق لرونکو خلک هم وی کنه. ضروری نه ده چې لکه ما د یو شاعر په یز مانی ما د ټول خلک خوخی او زما شاعری دي خوخی د غرنګ زمونږ نیوی کول کی مو نور داسې خخ شاعران راغلي دي او مختلف هغه چې کوم دین سو کورماني شاعری خوخی سوک چې کوم دین انقلابی شاعری خوخی سوک چې کوم دین د وطن د کوم پرسته سوک مذهبي شاعری خوخی نو دا چې دغه ټول اڑخونو مری چې موږ ګورو نو هغه ما په خیال چې ګټه زیاته رسولې ده او نقصان کم دی. باقی چې کوم خلک دغه لایک او یاد دغه شوقیان دي یاد سوشل میډیا نه د دینه چې کوم دی نو څه د ځان لپاره د فائدې وچتولو کوششونه کوي نو هغه هم معلوم خلک دی. هغه خو ظاهره ده چې د طلب او درسات خبره چې څنګه وشوه ما وکړه نو څوک چې بیا څه غواړي نو هغه هغوی ته چې کوم دی نو رسولی کېږي. خدا دا چې دې سوشل میډیا یا دې رسنو کاغذ مونږ دلته دننه دي که د بهر دي هر څه دي، بل دا چې ډېر شاعري یا ډېر سیزونه داسې مو چې هغه زمونږ دلته خاص کر په ځنې زمونږ په میډیا یا دغه باندې هغه شاعران چې کوم دي دغه کوم فکر د سوچ سره تعلق لري، نو هغوی له داسې ډېره توجه نه ورکولی کېده. او دې سیزونه چې کوم دي نو هغه خلک هم د هغوی پیغام او د هغوی یعنی هغه فکر او سوچ هغه هم چې کوم دي نو خلکو ته ډېر په ښه انداز کې او ډېر په اسانه ورسېدو رسېږي.
ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته یې لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دي ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
زما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او مانا پر ځای باندې اوس ډیری وخت خلک بې ارزښته او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لرې کړي دي، سطحي توب ته یې راوستلي دي. او داسې دي چې مثلا او د سطحي والي دغه دا ده ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي. او مخو ګورو سی ته غواړو سی مثلا یو اثر جاویدان سی همیشنی سی، نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېری ادبیات سطحې کړي دي، یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحې کړي دي. دویمه ستونزه یې ما په نظر باندې دا ده سی په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند له ادبیاتو سره روان ده. په تېره بیا مثلا ادبي سرقت یا ادبي غلا یا پلیجریزم کې اوج ته رسېدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي چې دا اثر بالاخره د چا ده. دومره ډېر او دا په ډېر زړورتیا باندې خلک کوي، یعنی خلکو ته ټولنیزو رسنیو کې دغه بې مسؤلیتۍ ته جرات ورکړی دی چې د یو بل چې اثر په ډېر اسانۍ سره غلا کړي، په خپل نوم یې خپور کړي او ځان ته کریډیټ ورباندې واخلي. د ما په نظر یو بل ستونزه هم څه چې هغه په د ژبې دغه دودیزه بڼه سي د دې ته ټولنیزو رسنیو ډېر زیان ورساو. ځینې ادبي پخواني ادبي سبکونه یې له منځه یوړل او ځینې دودیزې کلمې یې له منځه یوړې. حال دا چې دا زموږ پانګه ده، زموږ ادبیات فکر کوم چې عام دی ورته غنا ورکړي ده.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر قتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعہ ده کنه، په ذریعہ کې خو بتلی چې په دې ښه سیزونه هم خورېږي او غیر معیاري سیزونه هم پې خورېږي، معیاري سیزونه هم پې خورېږي. خدای چې د معیار تعین کولو یا د معیار شرایط پوره کولو دپاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده. مطلب دا چې که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به هغه ټول سیزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د خدیک د پاره ضروری دي، نو به سړی پوره کوي، نو الا به بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسم سیزونه راځي او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سیزونه دي نو هغه ډیر پاپولر کیږي، ډیر مقبولیږي، او معیاري سیزونه په کې ډیر کم راځي او هغه ډیر کم مقبولیږي. اسو ګورای چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سیزونه تدقیق نه ډیر خلک ګوري او ډیر خلک ته متاثر کیږي. دا یو وجه دار چې عام خلک چې دین او غي خو په دې نه پويږي کنه چې لکه دې کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروری ده چې هغه کم شرایط دا غي سیز دي، د ادب دي یا د بتلې د فن دي، نو چې هغه ټول سړی پوره کینو الا بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انستګرام د کاروونکو شمیر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې هغه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکار وو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی، څومره چې اسانۍ پیدا کیږي په هر لاره کې هغه ته هر کلی ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې مونږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی هر خبره شریکولی شي او هر قسمه رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت په کار وو، هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حدا د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. مونږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکولی شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي. بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په داوی خیالات شریکېدل، نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللې دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي، نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو، هغه به ډیر مهذب وو. او بیا هغه به یو اداره وه، هر قسمه رائے به نه چاپ کېدله. په یو اخبار، په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم څیز نه شو خپرېدلی. ټولنیزې رسنیو کې آزادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي. نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کارونکي دي د دې رسنیو، هغوی د خپلو اخلاقیاتو نه بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کارونکي تر 65 میلیونه زیات دي چې د ډېرو عمرونه د 13 تر 60 کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر بانان مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې، خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
پخوا به ادبي آثار تر کمو خلکو رسیدل، خو د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیږي. د دې تر څنګ بعضې نورې وړې خیر ښېګڼې هم لري، مثلا آنلاین ادبي محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې تر څنګ نوي ژانرونه را پیدا کېدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاشټیګ شاعری یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیز یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبي ژبې یا د ادبي کوډ ساده کېدل دي. نه، مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوې دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده، روانه او عام فهمه کی، ډیره زیاته دهاتی کی، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفی اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډیر زیات تر تاثیر لاندې راوستای دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه ناڅه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم، د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی. دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي اغیز او زیان د فکری مفاهیمو کمای هم یادولای شو دلته. ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونو او تجريدي موضوعات کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي اغیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټې د اغیز لپاره وکړول شي، نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایطو کمزوري کېدل یو بل زیان دی د پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا پخوا به ادبی اثر د مشخصو معیارونو لمخې ارزول کېدل، کرکتنی به کېدی، خو سر ډول متن پرته له کوم معیار او ارزونې په پراخه کچه خپریږي او هر څوک یې خپروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد دغه اخلاقي چوکاټ له منځه تللی دی. که فکر مې وي پخوا به چاپي رسنۍ وي، اصول او قواعد به موجود وو، د نقد خپله اخلاقي پروسه موجوده وه، خو اوس هر څوک کولی شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي، هر څه ووایي او هره ادعا وکړي پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډېر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به اول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډېر کم خلک پېژندل، یعنی سایل صاحب مو پېژندو، اجمل خټک مو پېژندو، داسې لکه مخصوص مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پېژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زنن دومره شاعران پېژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج آف تھاٹس کېږي، یو خپل سره یو بل نه زده کړې کېږي. نو دا ټولې ډېرې غټې فائدې دي. یو بله پښتو ژبه پراخه کېږي، ورسره نوي نوي ټکي ماته راځي، د مل خټک لهجې ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارې نه د اکویټي سره لکه دا یو بل سره انیا ژبه هم وده دومره حد پورې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي. نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده او ډېره مخکې لکه دا مخ ته مونږ ادب پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو. نقصانات شته بې شکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلې پې کېږي، یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تزهیک پہ کیے گی. خو باید دیتا مونگا چمتو وہ سوچے اغا اڑخ تا مونگا کنٹرول کو مونگا پا مثبتی سوچ و فکر باندې دا مخت بوزو او مخت لکه دا دینا فائدہ واخلو. شیز پا خبال بد نہیں رغا استعمال باندې ڈیپینڈ کئی چی تای پا کم سنگ استعمال آئی. نو باید مونگا دیتا نظر وکو چی مونگا دا دے استعمال دغا شعور پا خلقو کی راولو چی بے شک دا سوشل میڈیا چی دا ډیر غټ یو فیسیلیٹی دا چې انسانیت د اینی د انسانیت د اسانتیاو د پاره، د انساني ژوند د اسانتیاو د پاره دا راغلی دا، بل چې مونږه د دې استعمال په مثبتی توګه کوو.
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رادیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ معلومات وړاندې کوي، خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای، د دې لپاره کتاب ضروری دی.
د دې ډېرې فائدې دي. دا دي چې نن زمانی زیات خلک نوجوانان طالب علمان دا دغه ګوري، موبایل کوم دا سیزونه ګوري او د دې سره مخ دي. نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغه چې دا وګوري نو هغه ته ډېرې فائدې رسی. کیو طالب علم امتحان ورکړي، نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې د څه تشریح کړي، د چا پکې سبل څه بیان کړي د ادب باره کې، نو هغه ته فائدې رسی او هغه ته ډېر زر او مختصر دغه کې هغه ارسز دکې. نو دا خو فائدې شته ډېرې دي، خو نقصانات هم شته. ځکه چې کتاب ځان ته یو خوند لري، د کتاب یو تفصیلي سیز دی، په کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره څه بیان شوي، د کتاب ځان ته یو خوند دی، د کتاب ځان ته یو مزه ده. او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغې کې ته هر څه ګورې، نو تا به ټولې دنیا نه خبر کړي او په تفصیل سره به دې خبر کړي. ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوي، په کتاب کې مختلف خبرې په هغې کې چې دی نو د ادب سره تړلې هغه خبرې، هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تا ته نشي پیش کېدی.
د دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډېر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپلې خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنګ زیړی و سمو زیګی را پسې ټک وهل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه له مخکې نه هم کتاب سره ډېره مینه نه درلوده، خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسو خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعې باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې، دا زه پنځوس ګڼم، یعنی پنځوس سلمه اثرات ګڼم. ځکه چې یو خو دا د کورونا د وخت نه، یعنی د تیرو اتو نهو کالو یا لسو کالو نه به خبر را واخلو. په دې تیرو و اتو کالو لسو کالو کې د زمنګ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې څه ته وایي، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې. نو دا مطالعې دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو، نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري، نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دا دي چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو، نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، نو لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي. نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی په پی ډی ایف کې اخلي. خو ما چې څومره د پی ډی ایف د خلکو نه پوښتنې کړي چې دا پی ډی ایف لري او پی ډی ایف غواړي، نو هغې د کتاب د منځ نه یو قسم خبر نه دی، بس خالي دې ته خوشحاله دي چې ما سره د فلاني کتاب پی ډی ایف شته دی. نو ټولې دغه ستونزې چې دي، دا زمونږ د بدبختۍ او د تباهۍ وسیله ده. خو مونږ که داسې ونه کړو چې ځان بېرته جوړ نه کړو او متوجه نه شو دې بدو حالاتو ته، د زمونږ د پورته کېدلو یوازینۍ لار دا ده چې مونږ کتاب وګورو، ځان خبر کړو له دنیا نه او دنیا سره د منډې چل زده کړو.
اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هره برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغېز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوې ازادي اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپل ذمہ داری به حیثیت انسان. ان زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږه هغه ریسپانسبلټی نه پوره کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولی کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسبلی. د دې د یوزې د پاره، د دې د استعمال د پاره سټانډرډ دی. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات ادارې دي هغه خپل ایتکس جوړ کړی دي. جرنلسټ لپاره ایتکس دی، پر ٹریڈیشنل میڈیا کې. ان سیملرلی سوشل میڈیا یوزر لپاره نه سټانډرډ دی په دنیا کې. او تب دا ہریانے چی پکا پاکستان کے عام خلق خوپرے گی دا چی ایڈوکیٹڈ لاٹ ہم دا دغ سٹینڈرڈ نا دی خبر چی کم کم سٹینڈرڈ دی چی کلتا سوشل میڈیا یوز کے آغا سٹینڈرڈ با تخیال ساتے دا غی چاہتا علم نشتے انچے کلتا دن خبر ننستا یوز چی کم دیستا استعمال با خام خا غلط بی لکا پا دغ سٹینڈرڈ کی یو توی ڈیجیٹل ایٹیکیٹس بل توی ڈیجیٹل ریسپانسیبیلیٹی انو ہاو مچ وی پیپل آر ایتھیکل when we are using the social media ya how much we are responsible mung ta khpal responsibility pata nishte age mung ta idrak nishte yo de matara che mung de westnam da khabar nish dakau de develop mashrunam da khabar nish dakau che kala ta pa de platform ma ni de gaye ano da sa khabar unak le shi che da ge ta sa evidence ni guras ta su ba de khabar ta der pa mi چې کله دا سوشل میډیا راغلی د فیک نیوز دا ایلیمنٹ ډیر زیات شوی دی. د سوشل میډیا مسله دا ده چې خلک یو شی فارورډ کی، مخ کی ولیږي، ملٹی پلائی کیږي او داغه سه ایویډنس دی. د پښتنو خبره چې اختیار ازینه دروغ کله روان کړي.
نور ټولنیز رسنۍ آزاد دي، خو ایکس په پاکستان کې د تیر کال فروری راشه تړل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دا خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه.